د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. سیف د چلډرن د اندېښنه وروسته له هغه ښیي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوب له واړوله، چې لویه برخه یې ماشومانو، همداراز سلګونه زره کسان هم بې کوره شول، چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې 3 اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستانه کړي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 3 وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په 13 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته 3 تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکي پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی دی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرسیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولای دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایدن کمپاین ورسره نه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په 2 میاشتو کې له امریکا سره د F-15 جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوجستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تر اوسه له ناروی څخه 2 F-14 جنگی الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلیو وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک نورو مرستو غوښتنه کوي.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د WP ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 3 میرمنو څخه یوه یې له روغتیایي مرکزه بهر خپل ماشوم زیږوي. په کندهار کې بیا د شری پیخي زیاتې شوې دي.
د شلو ورځې کې چې دغه مرضی دی ورم راول وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړی، بیا مې کور ته یوړ، کور یوه هفته سم بیرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشره وایي پر ډونالډ ټرمپ له برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلې دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه هلته استولې دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سه شنبه تر ماښامه د وڅلوېښتو کسانو مړینه او د درې نیم سوه نورو د ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړي او زخمیان راوېست. د مړو کار شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د اوه څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوه نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې ډلې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هلته رسېدلې دي. خپل سیار ټیمونه هم هلته لیږلي، خو د سیمې خلک چې سیلابونو سخت ځپلي دي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی روانه اونۍ وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته په لوبونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کې کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمل په لوبونو رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی او مخکینۍ کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په اني شکل باندې رامنځته شي او باعث سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي، او که همدغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورې، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو، هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنې مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو، او پنځوس کلو کې او پنځه کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي. اما که هغه تکرار تر حد زیاد شي، بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکه اگر کوم نورمال شکل دی ورخ چې دی هغه نه دی.
اکه د اقلیمی بدلون له اغیز او تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوام ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمی بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې غلطو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ دی، خو په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراسټرکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې برخه کې دوی پروژې پلي کوي، او هغه مملک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی ځمن کی هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحیدالله صادقی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوه له روغتیايي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده، او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان مېرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیايي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتال پورې رسېده دي کوي کلینیکا پورې مسینه ضایع کړې وه، بس هملته مړه شوه په تخ باندې. هر کال د بچو د وجې نه هر کال دارو نه شي کولی، هر کال یو یو بچی ماشوم مړ کېږي. دلته موږ سره ښځه ده، د وی یې نه شي رسولی، او چې څنګه ومن بیا شي شي وله وستاینه ترخه شوي په ماشوم یې راوغورځېږي ستا مړه شي.
د نسایی ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې مرجاني صافی ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال او آن له هغه وروسته هم ډاکټر، روغتون یا نورو روغتیايي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې مایندې دومندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونیول سي، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم لشپږ ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او ان د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه ضایع کېدو برخه جوړوي چې بسترګو لیدل کیږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا پسترګو نه لیدل کیږي، او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللای او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر ویست مایندی او یو سلو وش پی تماشمان دا امیندواری او زیگون پر محل دا مخنیوی ور ناروغی و لعمل امری. دا ملگر ملتون و نریوال سازمان هم افغانستان دا زیگون پر محل دا مایند و ماشمان و دا مرین دا کچی لرخه یو بد هیواد بللای دی.
آزادی رادیو تا ورژ وی نیستی تر طول و مخ که زن دا افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. هغې په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او بیا باید تکرار نه شي. د هغې په وینا د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجی کیږي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخوانی ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راجی کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په اداري انتقادونو روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دازي وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې دازي وشوه. د ترامپ خای غوک روبل شو او په داسې حال کې لسټیجه د پټو خدماتو د اداري یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ترامپ یو پلوی وژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومیده او په یو شنګړنی د ترامپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي مندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ترامپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ترامپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوای ورسیدله. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانیدلی او په پخوانی ولسمشر له 115 متری څخه ډزی وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوند کمیټې ته د جولای په 22مه په یو استماعي غونډه کې ځواب ووایي.
لدی پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان په ماشومانو کې د شری د ناروغي د پیښو د زیاتیدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د روغتون ته 13 میاشت شاوخوا 4.5 په شری اخته ماشومان وروړل شوی چې تر ټولو ډیر یې له ولسوالیو او لرې پرتو سیمو څخه دي.
د میروی سبزوی رختون د ماشومان په دیواد کې ټول بسترسیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی سرختون تراوړی وای لته یو شلو ورځې رئیس مریض دي او د شری نشي سرګند سی بي
پدې زوی د شلو ورځې کې ستغه مریض دی ورم راو وخت مې بستر کو له کلمو تا او تبه و څلور ورځې مې بستر کړو بیا مې کورته یو کور یو او تاسو مو برته مې راو دلته دلته سم راو په یو ته پاغه جوه ټول ساغه وخت مې زی ول درې ورځې بعد مې ترک مالو ستغه شره ایله کو کې یو بل مریض لرو هر وخت هغه ست کلمو چا لاغه مې وس نن دلیات و مورز دلی راغلی انده دویم وری بسترد
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشومان د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاشکې په شری ناروغي اخته شدید یو 15 سلويش ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې د ماشومان ډیره برخه له ولسوالیو او لیرو پروتوسی مراوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلی دوسره په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیاتیږي چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نور کول دي.
میروی سبزوی رفتون ته په چیر میاش کې تر دروس او شاوخات مو کې دي د لوده په سره په شکل چې کور تر اوسه سوي دي. نو په چیر میاش کې یو 15 سلويش مریض مرد سرخکان یې مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات خپل د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راکړل مراجعه کول د لوی ولې صحه سره راکړل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اختصاصي بیوایي په لیرو پروتوسیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیاي خدماتونو او د ماشومان لپاره د لمرنیو اسانتیاو نشټوالي د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغو اختصاصي بيبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وای
بیا چې مراوسي بیا د اختصاص په شری په مریضه خپل چې غوالي ته بیا کېدلی بیا یې مدل تراوسي دلته هم دغه کېږي ترایې کېږي
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وایي یو ځلې خپل لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړی و خو د څو ورځو تیرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړی. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ شي او په ځانګړي توګه په لیرو پروتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل شي. د میرویس سبزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونی د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي ترڅو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل شي. ډاکټران د غشان له کورونی هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د ادارې ویل دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو ته زمينه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تیریونې د دوشنبه په ورځ دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د USAID په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمينه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړي او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالی اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوی غړي نور احمد نوري ازادي رادیو ته وویل
د 2040 کال په لومړی 15 میاشتو کې موږ نږدې 565 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا 1,000,000 څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړي وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي رادیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدي. د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواک د دې لامل سوچې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوبدلو سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي. ټول هغه پروژو چې خایي چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوی وي له نیک مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالۍ او د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیرای پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دی داخلي وسیله لري. په خوا په وطنی غالۍ هغه کسان اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کوي.
هڅه وکړه چې لغالی اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د غالی اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالۍ او د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالۍ او د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه داسې اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راجو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. ورته هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. داسې خلک شته یعنی دغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دی هو چاریان دي چې اوس موږ څه چم وکړو. یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه زهران ته ځي او نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپل داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت کوي. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خلا شو د امرستي به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره ساو خو ساغه نشته. نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ.
السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت د لارم ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم حکمرانیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ را دي تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دغه راته ارزانه کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو د شپه خبرونه واورئ. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي، د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي دي، لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې دوه میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومان و. همداراز لسګونه زره کسان بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. ایران د کار دولتي خبری اژانس الینا پرونو ویل چې درې اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د الینا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي چې بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې اړه سندی ویلی، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستنه کړی دي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد درې وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په تیرو څو میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څنګ نیولې او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون په داسې حال کې خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته درې تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی وای چې د ولسمشر مرستیال کامیلا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سږنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په څو میاشتو کې له امریکا سره د F-15 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیري اندېښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمات د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
تن دو سو ولا چې اس کار نشته لانم تذکره مې ویور مالک سخوار غریب ته سکار وشي وې سو کومک مومک نه کیږي اس هم نشته
دی وی مور خبری مو وریدی چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو موږ د دوو په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی اما زه د دو تاب د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اپتونکو هغه میرمنو چې سوال یا گدای کوله او یا هم د سړک پر غاړه زینې توکي خرڅول لا په خاص هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدل خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دیخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبور شوی دی خځه خلا ډیره مجبور دی کې وخت زرا غلې او دغه دواړه زمونه یو انتحاری کې په کابل کې منځلاړ او بلې پوردو ملي کې وو تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړ بعضی قصې د سې د سړی زړه ورته زړه کوي
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي
واتم د څو ولا چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته نه حیاتي ماته چا خیلې ده نه حیاتي کې نیولې ده نه ښه نه بل یو لاره سره کومک کوي نور بس
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه اوس قلمونه خرڅوي وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي
کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپږ خورګانې یو او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي زه خپل هماغه کار کوم او رمه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو اندې مې وږي پاتې کیږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300-200 کیږي دینه ډیر نه پاتې کیږي موږ ته
د ښځو د حقونو فعال سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي لدې ستونزو سره لاس او ګریوان دي معمولا تاسو خپل هم په جریان کې اساس سلويخ کال په افغانستان کې جنگ او جګړه او لدې کابل ډیره کورنۍ خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټون کې د ډوډۍ دی او کور ته اولاد ته نفقه برابرې سړیان دي چې دوی خپل هغه لاس ورکړي دي هغه اجزان یعنی د کور هغه ستون نړیدلی ده نو ډیری ایو کې مثلا مېرمنې وېسه د کو ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه مېرمنې ماشته کتل سترسو هغه ماش وخلی او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره یعنی هغه هم دومره ماش نه وسوغوي وکولای شي په سم شکل سره خپل ژوند مختوي شي چیرې د افغان مېرمنو ژوند د بهرنیو مېرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامې ژوند درلوده حتی اقل چا تیلا سوق نه و نو هم د شکر ځای و خو اوس
سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپله هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه ل همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچا لوړه سوې ده، بیکاری ده، مېرمنې کار ته نسی تلای، نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي. په ډېر تاسف سره ویلی سم چې یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بد لمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له ډېر رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تعصب خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئن دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جسی او خر بدستی، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په ولومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کی دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزه کو سه طول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسان نه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولیږي او افغانستان ته انتقالیږي، او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي د خیریه بنسټونو لخوا نه، د نهادونو لخوا نه، په شکل د اشکالو سره. خود ما پیغام همیشه دوی ته ده ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه ویسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاشتې خرڅ ته واخله یا د 15 شپو خرڅ ته واخله، خو بیا زلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چانه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا دس یو بنیادی کار دی ته وسی، فرزن یو فارم د مرغداري ورته جوړ سی، فرزن یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سی، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سی، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سی، دوی ته روزونه ورکړل سی تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته ارزه کړي. په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي، او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سه پدیدار اغله د افغانستان د باعزت قشر ته او د باهمت قشر ته چې وز د ته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کیږي ګدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستین نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید شي چې افغان مرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلر نه لارښته اولادونه لري، دا کندي دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مرمن چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیدار اغلې دي چې هاغه مرمن چې لوست دي، هاغه مرمن چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکي او گدایوکي تر څو خپل وړو ماشومان ته او څو خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام د هر څه تضمین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمون دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماستری مده اسلامي علوم واغه من ماستری کړی ده. من په نړیوال په هنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منوره د نړیوال په هنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلق غوندې په مدارسو کې نه پات شویل کده دو غوندې من نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دي. دلته من په افغانستان د دوه حالات ترلو، یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلې، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بی سواد وي، کله چې مور بی تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بی برخې وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا د لمنګ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فعلا د لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا اسلامي نظام دی. اولینه کردول همدا پکار دی چې ټول مرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د مرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک باعزت افغان، باهمت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سکه تاسو ولید چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه، یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولای.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سهولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري. نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاسره یو کوي و ټولنه جوړه کی، حداقل هغه میرمنې چې ډېری مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم انداز مرسته سره وکړي.
ټول افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی په خجالت کوي. خو د دې لپاره وخت شته دي، اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بې وفایي او د جفا څخه کار اخلي. نه بخون کې عمل چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دی، هغه د ژبې خاوند دی، او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزه نه د دوی کوي نه کی، نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته ملامت وي، خپل اولاد ته خجالت وي، خپل اولاد ته ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی یو ظالم او د استبدادي نظام، د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي. نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس आवाज نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګان فعالیت چې داغه د پاره کارو کې. نو مخکې دنه چې موږ دغه کارو کوو، زه به دومره وایم چې موږ خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي، او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي.
په یو نظام کې چې د میرمنو دغه حقوق د پخو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای، نو د دې ټولنې د پرمختګ لپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو. او د بد عواقب دا سره په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تمزي، او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري، تحصیل لري، موږ تاسو شواهد لرو، دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، او قوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوس وخت دی چې افغان مرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوه په اوس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات له امله دغه مرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان مرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه دي ښځو پر وړاندې ولې دوګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پاندونه ویلای. تاسو خپل څه نظر لری؟ ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي. نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت توست دی، نه د صحابه کرامو سیرت لوست دی، نه د امامانو سیرت لوست دی. یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوه معلومات ولري، دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې دی، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي، خو دوه نور کوي بلکې دوی د سیاسي وجوهات لپاره یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پیوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزي او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخولاندې کړی ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معاملې وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی او دوی یاد دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې لدان د ګوښه سوي دي دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته سوي؟
دوی ته زمونږ ډاډ داوي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټول میرمنو موږ معذرت غواړو، موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه میرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه او تعفو بخښو چکی. اما زه د دوه تاب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لاري ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټيږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته وایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ کیسه مخونه لري. او بل اخر کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د امغه رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لوبځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کې دی خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نامو یار کیږي د خپل وجود د پر هرونو نامو یار کیږي په زولنو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر خوګه